اردونکو د مشالې ډو په یو بل غړي کې د خپل قربا اسرائیل مومن سلامونه ومني. وخت شوه د 11 بجې په دې غړي کې بړوم به تاسو ته خبرونه درورو او له هغه وروسته به واورې کراچي کې هدفي عملیات د پاکستان افغانستان ترمنځ اړیکې او د یورپ ته راتلونکو پناهغوښتونکو لسه ستونزو سره مخ دي. او همدارز په روستۍ نیمای کې اونې خبرونه د سولې پر لور حمله روخ او لومړی ورزو نساج ملتا چې تاسو ترې ساته تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سر ټکی. چارواکي وایي چې په کراچۍ کې د عملیاتو له وجې ترهګرۍ په پیښو کې کمی راغلی دی. په کوارټ کې یو ځایي مشر وژل شوی دی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خپل روسي سیال ته ویلي دي د روس لخوا په شام کې د پوځي موجودګۍ زیاتولو خبرونو اندېښمن کړی دی. اوسته خبرونه تفصیل. امنیتی چارواکي وایي چې په کراچۍ کې د عملیاتو وروسته په وژنو او نورو جرمونو کې کمی راغلی دی. تېره ورځ په کراچۍ کې اډیشنل آی جی مشتاق مهر او د رینجر ځواک کرنل امجد یوې خبري غونډې ته وویل چې په کراچۍ کې د عملیاتو وروسته د ترهګرې په پیښو کې 60 د وژنو په پیښو کې 70 او د غلا ډاکو په پیښو کې 50 فیصده کمی راغلی دی. دواړو چارواکو ویلي چې په تیرو دوو کالونو کې په کراچۍ کې رینجر ځواکونو شاوخوا 6000 کاروایانې کړي چې پکې تقریبا 6500 کسان نیول شوي دي. په کوارټ سیلې کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې یو ځایي مشر وژل شوی دی. په سیمه کې د پولیسو ویان فضل نعیم نن مشال ریډیو ته ویلي چې وژل شوی تن نصرالله نومیدو تحصیل کونسلر و. تېر ماښام په شیخانو سیمه کې وسلوالو له جماعت سره نږدې ډزې وکړې. نوموړي زیاته کړه چې د پیښې پلټنې کوي خو نصرالله ځینو خلکو سره دښمني هم لرله. د پیښې پړه لا چا نه ده منلې. نصرالله د مسلم لیګ نون ډلې سره تعلق درلود. پاکستان نن د خپل دفاع ورځ لمانځي. د مشال ریډیو خبریال وایي چې نن په اسلام آباد کې د دفاع ورځې په مناسبت د 130 د صوبو په سره ښارونو کې د 120 توپو سلامي ورکړل شوې. د لړکې نن د هیواد په مختلفو سیمو کې دستوري کېږي او د اسلام آباد په F9 پارک کې به پاکستان د خپل هوایي ځواک څرګندونه هم کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي نیکولس هایسم ویلي دي چې په کابل کې د لوړ رتبه نړیوالو چارواکو یا سام غونډه د افغانستان د راتلونکي لپاره ډیر اهمیت لري. په کابل کې د ملګرو ملتونو استازي پرون د سام کانفرنس وروسته له خبریالانو سره د غونډې د بحثونو او پریکړو مهم جزئیات شریک کړل او زیاته کړه چې په موجوده وخت کې د افغانستان لپاره د سیمې د هیوادونو بهرنۍ پالیسي د ستاینې وړ ده.
This conference was a bridge
دوی دا کانفرنس د تیر وخت دشمنو او دراتونکو تعهداتو ترمنځ چې موږ یې غواړو د یو پل حیثیت درلود. د کانفرنس له تیرو کانفرنسونو سره توپیر درلود. په دې کې د افغان حکومت او نړیوالو چارواکو ترمنځ په صادقانه او پراخ بنسټه توګه خبرې اترې ترسره شوې.
دغسې د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله پرون په کابل کې وویل د لوړپوړو چارواکو کانفرنس د دوی په توقعاتو برابر او ګټور و. نوموړي زیاته کړې نړیوالو مرستندویه ادارو د افغانستان لاسته راوړنې تایید کړې او افغان حکومت هم په خپله ژمنه ټینګار وکړ چې د ښې حکومتدارۍ لپاره به لازم اصلاحات راولي. د افغانستان د بشري حقونو چارواکو په بلخ ولایت کې د ماشومانو حالت د اندېښنې وړ بلل دي. په شمال کې د بشري حقونو دفتر چارواکو پر مشال ریډیو ته ویلي ناوړه امنیتي حالات او بیروزګاري د ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته موقعه برابره کړې ده. چارواکي زیاتوي په بلخ کې په تیرو څو اونیو کې په ماشومانو د جنسي تیریو او دایې د قتل او تښتونې یو شمېر پیښې ثبت کړې دي. د ماشومانو د حقونو فعالان پر افغان دولت غږ کوي چې په شمال او په ځانګړې توګه په بلخ کې د ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي مخه دی ونیسي. دوی د غراس له کورنو هم غواړي چې د خپلو ماشومانو د حقونو خوندیتوب ته جدي او لازمه پاملرنه وکړي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د لندن سنډي ټایمز رسپانې د ریپورت لمخې د برتانیا حکومت د شام شاوخوا 15,000 کډوالو قبولولو ته تیار دی او په شام کې د داعش پر ضد د هوایي بریدونو پیلولو لپاره د مخالفه ګوند لیبر پارټي د ملاتړ اغیستو هڅې کوي. د رسپانې په دې وروستیو ورځو کې خبر ورکړی وو چې د شام په پوله د ملګرو ملتونو په کیمپونو کې نیغ په نیغه د کډوالو د قبولولو لاره موجوده وه. دا راپورونه له هغې وروستو مخې ته راغلي دي چې د هنګري حکومت لخوا د بسونو ورکول وروستو پرون په زرګونه کډوال جرمني او آسټریا ته ورسېدل. د آسټریا پولیسو ویلي دي چې دوی د هنګري څخه د 10,000 کډوالو راتللو تمه لرله او دغسې د جرمني پولیسو هم ویلي وو چې دوی د 15,000 نه تر 20,000 پورې د کډوالو راتګ ته تیار دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خپل روسی سیال سرګی لاوروف سره پرون په ټلیفوني خبرو کې د هغو رپورټونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده چې پکې ویل شوي دي چې روس په شام کې خپل پوځي موجودګي زیاتوي. د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي جان کیری سرګی لاوروف ته دا واضحه کړې چې که دا رپورټونه رښتیا وي نو دا به په شام کې شخړه نور هم پیچلې کړي، د نورو بېګناه انسانانو ژوند به واخلي، د کډوالو شمېرې به زیاتې کړي او د داعش پر ضد به مبارزه له ګواښونو سره مخامخ کړي. جان کیری او سرګی لاوروف پر دې سلا شوي دي چې د شام په مسله به د روانې میاشت په وروستیو کې په نیویارک کې خبرې وکړي. د مغربي هیوادونو د میډیا تر مخه روس په دې وروستیو کې په شام کې امنیتي ځواکونه الوتکې ځای پر ځای کړي دي. او وروستی خبردار چې فعالان وایي چې د شام د سټریټیجیک اخار ماریا په شاوخوا کې د داعش او د یاغیانو ترمنځ جګړه شوې چې پکې 30 کسان وژل شوي دي. د شام د بشري حقونو د سار اداره چې مرکز یې په برتانیا کې دی پرون یې ویلي دي چې په دې جګړه کې د داعش ډلې ویشت او د حکومت مخالفه ډلو 40 تنه وژل شوي دي. د خبرونو پای.
اوریدونکو خبرونه مو له مشال ډیو اوریدل. تاسو نه مشال ډیو خبرونه په مشال ډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې به واوري کراچۍ کې د هدفي عملیاتو دوه کاله پوره شو. چارواکي وایي په لسګونه مشکوکه ترهګر یې وژل او په سلګونو یې نیولې دي. له پاکستان سره د اړیکو تر خرابېدو وروسته افغانستان وایي قطر د سولې په پروسه کې مرسته کولی شي. خو یو کارپو وایي د طالبانو سیاسي او پوځي مرکزونه په پاکستان کې دي نو ځکه د سولې پروسه کې د پاکستان رول مهم دی.
مراکز مهم نظامی سیاسي طالبان در پاکستان.
د سیمه ایزو چارو کارپو یاد وزیر وایي ځینې هغه قوتونه د پاکستان او افغانستان پر ځمکو د بریدونو تر شا لاس لري کوم چې نه غواړي اسلام آباد او کابل یو بل سره نږدې شي. د اروپایي ټولنې مشران هڅه کوي چې یورپ ته د راتلونکو زرګونو پناه غوښتونکو ستونزه حل کړي. او د مشال ډیو د دې اونۍ د سولې پر لور خپرونه د تشدد په مخنیوي کې د هنر او انځورګرۍ د رول په اړه ده.
د هنر بنیادی مقصد مکالمه وي، که هغه ادب وي، که هغه فلم وي، که هغه موسیقي وي، که هغه لیک وي، که ګډا وي. اکثره دا وي چې خلک یو بل ته رانږدې شي او د تشدد په ځای د یو بل خبره واوري.
او نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشال ډیو سره. لومړی رپورت. اوریدونکو په کراچۍ کې پولیس او رینجرز ځواک ادا کړی چې په تیرو دوو کلونو کې یې په زرګونه مشکوکه کسان نیولی دي چې 942 پکې مشکوکه ترهګر 1500 ټارګټ کیلرز دي. چارواکي زیاتوي 3,500 یې پولیسو ته هم سپارلی دي. دوی وایي څه باندې 1100 مشکوکه وسلوال جی هم وجلی دي. په کراچۍ کې د هدفي عملیاتو د دوو کالو پوره کېدو پر مهال پرون د پولیسو او رینجر ځواک چارواکو ګډ خبري غونډې ته په خپله وینا کې ویل چې په کراچۍ کې 80% پورې امن پر ځای شوی دی. تفصیل د احمد الله په دې رپورټ کې.
کراچۍ کې کوم د هدفي اپریشن چې کوم د هغې دوه کاله مکملېدو وروسته پولیسو او رینجر چې کوم هغه یو ګډې خبري غونډه کې دعوه کړې ده چې په ښار کې 80% امن چې کوم دی هغه قائم کړی دی. د رینجر چې کوم کرنل امجد چې کوم هغه وینا وه چې تحریک طالبان پاکستان شو او د شان د لشکري جنگوي نه علاوه نور د سیاسي ګوندونو چې کوم عسکري د دړې چې کوم دي او دغه شان د لیاري ګینګ وار خلاف چې کوم کاروایي وه په دې کې دوی لکه ډېر په خلوص سره کاروایانې کړي دي. دغه وجه نه په هدفي وجنو بتخوري او اغوا برای تاوان کوم وارداتونه چکم دي په دې کې د شکایت او یا فیصد پورې کمې راغلي دي د نوموړي وینا و چې تیر دوه کالو کې رینجر شپږ زره نه زیات اپریشن کړی دي چې پکې شپږ نیم زره پورې گرفتاریان چکم دي هغه په عمل کې راوړل شوی دي چې پکې 1914 تر هغه دي 1500 ټارګټ کلر چکم دي هغه دي او 350 بتخور چکم دي دغه شان دا شامل دي نه علاوه گرفتار چکم ملزمان دي پکې کې درې نیم زره چکم دي هغه پولیس ته هم حواله دغه شان اډیشنل آی جی چې مشتاق مهر د هغه وینا و چې ټارګټډ اپریشن ملکوړان دي بهر اورس تقریبا د 1912 پورې مرګونه کېدل خو دا شر را کم شوې ده او دا صرف د 1915 تر رسیدلې ده هغه دا هم ویل چې ترهګری په پیښو کې شپېته فیصد پورې کمی راغلی ده خو د کلدم کم نه قانون ګرځول شوی تنظیمونه چې د هغه سلیپر فیل شي هغه تر اوسه پورې موجود دي او د دې خاتمه چې کومه د هغه باندې یقیني جوړي د دې وینا و چې په دوه کالو کې پولیسو 3500 او 14 مقابلو کې یو زر یو سل دوه اویا ملزمان چې کوم دای ویل دي چې په دې کې ترهګر او غوا برای تاوان چې کوم کسان دي هغه بتخور او اته تو دوه تلويخ ډاکوان هم شامل دي او دغه شانتي دی چې 200 او 200 پولیس اهلکار او افسران چې کوم دي دا هم په دې مقابلو کې مړ شوی دي د مشتاق مهر دام وینا و چې په تیر دوه کالو کې شپږ زره او یو سل دولس ملزمان چې کوم دي هغه پولیس نیولې دي چې په کې په وجنه ترهګرۍ او اغوا چې کوم دي دغه شان نور ډکېټۍ چې ملوث ککړ کسان چې کوم دي نو هغه دي
که څه هم تاسو زموږ له خبريال واردل چې د پاکستان چارواکي وایي چې په دغه هدفي عملیاتو کې د وسلوالو ډلو یو شمیر وسلوال هم وجلی دي او همداراز د ځینو سیاسي ګوندونو سره اړه لرونکي کسان یې هم نیولی او وجلی دي خو لا هم د سیاسي ګوندونو او د وسلوالو ډلو پر دې اړه کوم غبرګون مخته نه دی راغلی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو تر خرابېدو وروسته د افغانستان د بانو چارو وزارت وایي له طالبانو سره د قطر اړیکو ته په پام دا هیواد کولی شي د سولې د پروسې په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. دا خبرې د دې وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو رئیس پرون مشال ډیو ته وکړي. نوموړي ویل د دې لپاره چې قطر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو اترو کې د منځګړیتوب رول لوبولې د دواړو هیوادونو اړیکې ډېرې ښې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د کابل تر بریدونو وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ځنډېدلې او د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې خرابې شوې دي. نور تفصیل له کابل د مشال ډیو خبريال راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په وروستیو کلونو کې د سولې په خبرو کې د قطر رول ته په کتو له قطر سره د اړیکو پراختیا ګټوره بولیا وایي د دوهې همکاري به د سولې په برخه کې ګټوره تمامه شي. د دغه وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس فراموش سمنال آزادۍ رادیو سره مرکه کوي ویل افغان حکومت په خپل بهرني سیاست کې له قطر سره اړیکو ته پاملرنه کړې او هغه هیواد کولی شي په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې مرسته وکړي.
قطر په دې اړه چې له طالبانو سره نیغ په نیغ اړیکې لري او د هغوی د دفتر بنسټ ایښودونکي دي طبیعي ده چې کولی شي د سولې په خبرو کې اسانتیا راولي. که څه هم چې قطر په دې خبرو کې د پام وړ بریالیتوب نه درلود خو واقعیت دا دی چې کیدای شي له هغو اړیکو څخه چې د طالبانو او قطر ترمنځ ته د سولې د پروسې په پرمختګ کار واخیستل شي.
ښاغلی تمنا هم د رضوی د قطر همکاري نه یوازې په سیاسي بلکې په اقتصادي برخه کې هم د افغانستان لپاره د ارزښت وړ ده او دغه هیواد کولی شي د افغان کارګرانو لپاره هم په هغه هیواد کې د کار زمینه برابره کړي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني له خپل قطري سیال ډاکټر خالد ابن محمد الاتیا سره په کابل کې وکتل او دواړو خواوو په افغانستان کې د قطر د سفارت پر پرانیستلو خبرې وکړې. قطر هغه هیواد ده چې په 2013 میلادي کال کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو ته لاره واره کړه. طالبانو د افغانستان د اسلامي امارت تر نامه لاندې خپل دفتر په هغه هیواد کې پرانیست او خپل لوحه او بیرغ یې پر دغه دفتر پورته کړل. افغان چارواکو د دغه کار په غبرګون کې ویل چې د سولې د شورا غړي به د سولې په خبرو کې ګډون نه کړي. افغان چارواکو هغه مهال ویل چې د دغه دفتر له پرانیستلو سره یوازې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره موافقه کړې ده. خو اوس مهال ویل کېږي چې افغان حکومت له پاکستان سره د اړیکو تر خرابېدو وروسته هڅه کوي چې له نورو هیوادونو سره خپلې اړیکې کړي ترڅو د سولې د خبرو لپاره بله لار ومومي. کارپوهان هم قطر د سولې د خبرو د زمینې د برابرولو لپاره د دې لپاره مناسب هیواد ګڼي چې د نړۍ د هیوادونو په منځ کې ښه موقف لري او کولی شي په دې لار کې ښه رول ولوبوي. خو افغان کارپوه حاجي سید داود وایي چې د پاکستان له همکارۍ پرته د قطر همکاري اغیزمنه نه ده.
مراکز مهم نظامی سیاسی
د طالبانو مهم سیاسي او پوځي مرکزونه په پاکستان کې دي، ځکه پاکستان کولی سي د هغو طالبانو اړیکې چې په پاکستان کې دي او کوم چې په قطر کې ژوند کوي سره پرې کړي. په هغه صورت کې کوم طالبان چې په قطر کې دي له چان استازیتوب نسي کولی. افغانستان باید د نړیوالې ټولنې او امریکا په همکارۍ له پاکستان سره یو تفاهم ته ورسیږي چې د قطر منځګړیتوب ته زمینه مساعده کړي.
حاجی سید داود وایي طالبان هم دې ته لیوال دي چې پاکستان په دې برخه کې یو کار ترسره کړي. افغان حکومت په داسې حال کې د سولې په خبرو کې د قطر د رول په اړه خوشبین دی چې په خاطر دې ترکمنستان هم د سولې په خبرو کې همکارۍ ته تیاری ښودلې وه.
لکه څنګه چې موږ واورېدل، د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو تر خرابېدو وروسته افغانستان وایي قطر کولی شي له افغانستان سره د سولې په پروسه کې مرسته وکړي، خو د جمعې په ورځ د افغانستان له سفره تر راستنېدو وروسته د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار سرتاجیز ویلي چې اسلام آباد او کابل د خپل منځي اعتماد پر بحالولو صلاح شوي دي. خو کارپوهان پر دې نظر دي چې تر څو د پاکستان او افغانستان ځمکې د یو بل په ضد استعمالیږي، تر هغو د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې او اعتماد نشي بحالېدی. نور تفصیل په دې رپورټ کې ورو. د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار د کابل له سفره تر راستنېدو وروسته ویلي دي چې پاکستان او افغانستان د خپل منځي اعتماد پر بحالولو صلاح شوي او دواړو هیوادونو موافقه کړې چې پر یو بل باندې تورونه نه لګوي. خو د سیاسي چارو کارپوه ابراسیب خټک وایي تر څو چې د پاکستان او افغانستان ځمکې د یو بل پر ضد د کارېدو خبرونه راځي، تر هغو د دواړو هیوادونو پر یو بل اعتماد نشي بحالېدی. خټک افغانستان ته د سرتاج عزیز له سفره ډېر پر امیده نه ښکاري.
سفر نه ډېره تمه خو ځکه نه وه چې دواړو حکومت کې تعلقات کافي خرپړ شوي دي. خصوصیت سره چې مری کې د خبرو اترو نه وروسته د خبرو اترو دویم پړاو د طالبانو د افغانستان حکومت ترمنځ ونه شو، ځکه چې طالبانو وفات خبر پر لاس ورغلو او هغې سره دا خبرې ترې ونه شوې او په افغانستان کې حملې شروع شوې، نوی جنګ شروع شو او ډېره کورنیو شوه او افغانانو یقینا چې ډېر خفګان پاتې کړو او دا خفګانې په ځای وو، ځکه چې یو قسم ته خبرو اترو کې پاکستان حکومت که په خولې دا نه وایي خو حقیقت کې هغه د طالبانو د ضامن په توګه د خبرو اترو کې ناست وو. دا خو توقع نه وه چې په دې یوه لیدنه کې دا ټولې خبرې هوارې شي.
د پاکستان پخوانی سفیر او د سیمه ایزو چارو کارپو ایاز وزیر بیا د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار له خبرو سره اتفاق کوي، خو نوموړی وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اعتماد سازۍ عمل ډېر په ورو روان دی. د ده په خبره پاکستان او افغانستان دواړه غواړي چې خپل منځي اړیکې ښې کړي، خو دریم قوت چې د پولي دواړو خواو ته د بریدونو تر شا لاس لري نه غواړي چې کابل او اسلام آباد یو بل ته رانږدې شي.
په ټوله دنیا کښې دا رنګه کېږي چې جنګ هم لګیا وي، خبرې اترې هم لګیا وي، بس په دې د یو بل نه خپل اړیکې نه ماتوي، خپل تعلقات نه خرابوي، چې کنه یو ډز په جمرود کښې وشه یا یو په کابل کښې وشه. دا خو کېږي، د بدقسمتۍ ته د ډېر وخت معاملات دي، په دوې ورځې کښې نه حل کېږي، خو که نیتونه صفایي په صحیح لار ګامونه اخلو نو دا خبرې ورو ورو کنټرول کېدای شي.
خو ابراسیاب خټک وایي ډېره ذمهواري په اسلام آباد راځي. د ده په خبره ځکه چې کوم طالبان په افغانستان کې فعالیت کوي، د پاکستان پر ځمکه د هغوی موجودیت یو راز نه دی. د ملا عمر د مړینې خبر تر راتلو سره سم د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې وځنډېدې او کابل د یو لړ خونړیو بریدونو شاهد شو. دا چې افغان چارواکي له دغه بریدونو تور د پاکستان پر ځمکه موجودو حقاني طالبانو باندې لګوي، نو افغان ولسمشر ویلي دي هغوی د سولې تمه لرله خو له پاکستانه د جګړې پیغام ورځي. د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار سرتاج عزیز وایي په پاکستان کې د حقاني ډلې مرکزونه له منځه تللي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال مارک ټونر بیا وایي چې د طالبانو د حقاني شبکې د وژونکو تشدد د بندولو او ګواښونو په وړاندې دوه چنده مبارزې ته اړتیا ده. د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست هم ویلي دي چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د ملي امنیت سلاحکاري سوزان رایس پاکستان ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې د ترهګرۍ پر وړاندې د پاکستان د جدي مبارزې غوښتنه کړې ده. ابراسیاب پټک وایي پاکستان لره پکار دي چې د سوړ جنګ وخت پالیسۍ پرېږدي او له افغانستان سره هم د چین د اقتصادي کوریډور په څیر پروژې پیل کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
اوریدونکو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وړمورځ ویلي دي چې په شمالي وزیرستان کې په ضرب عضب عملیاتو او له دې وجې د سیمې نه د خلکو په عرضي توګه ویستلو باندې شاوخوا 1.9 اربع ډالر خرچه راغلې ده. د پاکستان پوځ د شمالي وزیرستان شاوخوا 90% سیمه له وسلوالو د پاکولو اهم ادا کوي. تفصیل د انیس اجمل په دې رپورټ کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په شمالي وزیرستان کې په ضرب عضب عملیاتو شاوخوا 2 اربع ډالر لګېدلې دي. د دې وزارت ویاند قاضي خلیل الله د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په ضرب عضب عملیاتو او د عملیاتو له وجې د سیمې نه د خلکو په عارضي توګه په ویستلو 1.9 اربع ډالر خرچه راغلې. نوموړي زیاته کړې چې دا ټولې پیسې یې د خپلو وسایلو سرکاري خزانې نه لګولې دي.
اور یہ آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ ہم نے اپنے سورسز سے وہ خرچ کیے ہیں.
د پاکستان فوج ادا کوي چې په شمالي وزیرستان کې یې 90% سیمه له وسلوالو څخه پاکه کړې ده او د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز هم ویلي دي چې په ضرب عضب عملیاتو کې وسلوال ځپلي دي. خو د دفاعي چارو په ریټایرډ بریګیډیر سعد محمد خان وایي د پاکستان پوځ داوو ته په کتو سره د پوځي عملیاتو لپاره 2 اربع ډالر پیسې ډېرې کمې دي. له شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي خبريال سفتر حیات داوړ وایي په ضرب عضب عملیاتو شوي خرچه او د عملیاتو نتیجې سمون نه خوري ځکه چې اوس هم په شمالي وزیرستان کې حالات پر امن نه دي.
دا اخراجات چې دی یادی ما چې څومره خیال دی دا فوجي اخراجات چې دی کم کیږي خو بیا موږ ته لگی عام خلکو ته چې دا کم دی فوجي اخراجات دي آیا دا څومره کیږي دا کم دی دی دا فوج چې سلی په دې چلته خو تېر سلی هغه دا فوج دی ایډیپیزم که ته وګورې نو ډېر انداز دنیا هم کړی دی او خپل هم څه روپۍ ورته مقصد کړی دی. سکس مینس که چلته صحیح روپۍ دی خلکو تم دی لګوي نو دا روپۍ ناکافي دي. پکار دي چې نور هم پاس خو که فوجي چې کوم دی خپل انفراسټرکچر دی یا دا پکار دي چې هغه او د عوامي چې کوم اخراجات دي دا سره جدا شي نو هله به پته لګي چې دا صحیح ځای باندې خط کیږي که غلط خط.
د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې د لسو لکو نه زیات خلک بیکوره شوي وو چې د سفتر حیات داوړ په خبره ډیری خلک د حکومتي مرستو بغیر په خپل خرچو نورو سیمو ته کډه شوي دي. د دفاعي چارو یو بل پوه ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه بیا وایي د شمالي وزیرستان د عملیاتو له وجې په پاکستان کې د ترهګرې په پیښو کې تر ډیره کمې راغلي دي خو باید چې د پاکستان حکومت د ضرب عضب د عملیاتو کامیابه نتیجې پر ځای هم وساتي.
زما په خیال جس طرح چې څومره امن راغلی دی په ملک پاتې چې څومره اقتصادي کارونه کېږي زما په خیال هسې کوم خاص اسوسیشن شوی دی او زما په خیال د دې قضیې ډېرې زیاتې دي په دفتر په دې باندې چې مخالفه راغلې ده او خو بیا
د 2001 کال راهیسې پاکستان ته د ترهګرۍ ضد عملیاتو لپاره د مرستو په توګه د امریکا لخوا پیسې هم ورکول کیږي چې د کوالیشن سپورټ فنډ په نامه یادیږي. په دې لړ کې تر اوسه پاکستان ته شاوخوا 14 اربع ډالر ورکړل شوي دي. بلخوا د ځینو رپورټونو له مخې امریکا پاکستان ته ویلي دي چې که د حقاني شبکې او د نورو وسلوالو ډلو د له منځه وړلو لپاره یې کوټلي ګامونه پورته نه کړل، نو امریکا پر پاکستان پوځي مرستې هم بندولی شي.
د مشال رادیو خپرونې په منځنیو سپو 621، په لنډو سپو 2113، 15,360، 15,960، او د انټرنیټ ته لارې په مشال رادیو ټکی کام پاکې صاف اورېدای شي.
د مشال رادیو خپرونو ته اوګستی. افغان حکومت او ملګری ملتونو په کابل کې د لوړ رتبه نړیوالو چارواکو یا سام کانفرنس کامیاب او د افغانستان د راتلونکي لپاره مهم بللې دي. د افغانستان د مالیې وزیرو په کابل کې د ملګرو ملتونو استازي د شنبې ورځې له کانفرنس وروسته له خبریالانو سره د غونډې د بحثونو او پریکړو مهم جزئیات شریک کړل چې تفصیل یې د رضوان مراد په دې رپورټ کې و.
د افغانستان د مالی وزیر وای په سام یا د لوړ رتبه نړیوالو چارواکو په کانفرنس کې د افغان حکومت تګلارې او لاسته راوړنې تایید شوې او نړیوالو تر دې دمه د ملي یووالي د حکومت له اجرااتو خپل رضایت څرګند کړ. اکلیل حکیمی پرون د سام کانفرنس په پای کې په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي نیکولاس هایسم سره په ګډ خبري کانفرنس کې ویل په سام کانفرنس کې پر هغو ژمنو خبرې او بحثونه وشول چې شاوخوا لس میاشتې وړاندې دا لندن په کانفرنس کې شوې. د افغانستان د مالی د وزیر په وینا د کابل دا کانفرنس د ملي یووالي د حکومت لپاره یو آزمونو چې د ده په خبره په بریالیتوب ترې ووت. اکلیل حکیمی د افغان حکومت پر وړاندې جدي ستونزې هم تایید کړې او دا هم ویل چې راتلونکی کال په پولینډ کې د افغانستان پړې یو نړیواله سرمشریزې جوړیږي چې دوی ورته له اوس نه خپل پلانونه او پیشنهادونه برابروي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم ویل سام کانفرنس د افغانستان په اړه د تیرو ژمنو او راتلونکو تعهداتو ترمنځ د یو پل په معنا و. دی وایي دا کانفرنس د تیر وخت د ژمنو او د راتلونکو تعهداتو ترمنځ چې موږ یې غواړو د یو پل حیثیت درلود. د کانفرنس له تیرو کانفرنسونو سره توپیر درلود. په دې کې د افغان حکومت او نړیوالو چارواکو ترمنځ په صادقانه او پراخ بنسټه توګه خبرې اترې ترسره شوې. ښاغلي هیثم د فساد پر ضد د مبارزې لپاره د افغان حکومت د ګامونو هرکلی وکړ او د سیمې د هیوادونو پر وړاندې د افغانستان بهرنۍ پالیسي هم وستایله. خو د ملګرو ملتونو خاص استازي دا هم ویل چې د ملي یووالي حکومت له زیات شمېر چیلنجونو او ستونزو سره مخامخ دی چې د اصلاحاتو له لارې باید له منځه یوړل شي. د افغانستان د مالی وزیر او په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مشر د افغانستان په اړه د راتلونکي کال د نړیوالې سرمشریزې په اړه چې د دوی په خبره په پولینډ کې به جوړیږي زیات جزئیات ورنه کړل، خو په ډاګه کړه چې په دې غونډه کې به له افغان امنیتي ځواکونو او د افغانستان له ملکي سکتور سره د پراخو مرستو او جدي همکاریو ژمنې وشي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان رن وسپانی په خپل یو اداره کې لیکلي دي چې حکومت د ترګری پر ضد د کامی اکشن پلان د لاندې باید د هغه ټولو مدرسو پر ضد ګامونه واخلي چې په هیواد کې سغدریزي او ترګری خوروي. تفصیل د شاهین بونیری نور.
ډن ورځپاڼه لیکي په پا پاکستان کې فرقه ایزو او جهادي ډلو ته وسلوال د دینی مدرسو نه ځي، دغه شانده مدرسې وسلوالو ته لاجستیک مرسته هم ورکوي. د حکومت لپاره د ټولو نه لویه ننګونه دا ده چې د قامی اکشن پلان د لاندې د هغه مدرسو مخنیوي وکړي چې سغدریزي ته لار هواروي. ادارې لیکي په نږدې موده کې په پنجاب او سند صوبو کې د داسې مدرسو پر ضد ځینې ګامونه پورته کړی شو. په سند صوبه کې چارواکي وایي چې په صوبه کې یو کم 50 داسې مدرسې دي چې د وسلوالو سره د اړیکو شک ورباندې کیږي او په دې کې نیمه مدرسې په کراچۍ ښار کې دي. د چارواکو په وینا په سند کې د 9500 نه ډېرې مدرسې دي او په دې کې 3000 د حکومت سره نه دي رجسټر شوي. په دې وجه په یو څو مدرسو د چاپو وهلو سره د ستونزه نه هواریږي. ډان ورځپاڼه لیکي د مدرسو پر ضد د عمل باید چې دوامدار وي او د ټیک استخباراتو په بنیاد مخ په وړاندې لاړ شي. په پنجاب کې یوازې 40 مشکوکه مدرسې په ګوته کړل شوې دي. خو په دې خبره غور پکار دی چې پنجاب په پاکستان کې د فرقیزو او وسلوالو ډلو نظریاتي مرکز دی. که سندوی او که پنجاب او یا د پاکستان بله کومه برخه، باید د سغدریزه مدرسو پر ضد کاروایی تش په نوم نه وي او د وسلوالو د مرستو دا مرکزونه له مینځه یوړل شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د مشال رادیو خبرونه ته غوږ استئ. لس نیمې بجې شوې او انیسا شمل هم سټوډیو ته راغلې. نو راځئ چې له هغوی د خبرونو لنډیز وکړو.
امنیتی چارواکي وایي چې په کراچۍ کې د عملیاتو وروسته په وژنو او نورو جرمونو کې کمی راغلی دی. تېره ورځ په کراچۍ کې اډیشنل آی جی مشتاق مهر او رینجر سواب کرنل امجد یوې خبري غونډې ته وویل چې په کراچۍ کې د عملیاتو وروسته ترګرې په پیښو کې شپېته، د وژنو په پیښو کې اویا او د غلا ډاکو په پیښو کې 50% کمی راغلی دی. په کوټ ضلع کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې یو ځایي مشر وژل شوی دی. په سیمه کې د پولیسو ویان فضل نعیم نن مشال ریډیو ته ویلي چې وژل شوی تن نصر الله نومېده، تحصیل کونسلر و. د دې پېښې په اړه چا نه ده منلې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي نیکولس هایسم ویلي دي چې په کابل کې د لوړ رتبه نړیوالو چارواکو یا سام غونډه د افغانستان د راتلونکي لپاره ډېر اهمیت لري. نیکولس هایسم پرون د سام کانفرنس وروسته له خبریالانو سره د غونډې د بحثونو او پریکړو مهم جزئیات شریک کړل او زیاته کړه چې په موجوده وخت کې د افغانستان لپاره د سیمې د هیوادونو بهرنۍ پالیسي د ستاینې وړ ده. پاکستان نن د خپل دفاع ورځ لمانځي. د مشال ریډیو خبریال وایي چې نن په اسلام آباد کې د دفاع ورځ په مناسبت د 1:30 د صبح په سر خارونو کې د 1:20 توپ سلامي ورکړل شوې. د افغانستان لپاره د بشري حقوقو چارواکو په بلخ ولایت کې د ماشومانو حالت د اندېښنې وړ بلل دي. په شمال کې د بشري حقوقو دفتر چارواکو پر مشال ریډیو ته ویلي، ناوړه امنیتي حالات او بیروزګاري د ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته موقع برابره کړې ده. د لندن سنډي ټایمز رسپانې د رپورټ له مخې د برتانیا حکومت د شام شاوخوا 45,000 کډوالو قبولولو ته تیار دی. په شام کې د داعش پر ضد د هوایي بریدونو پیلولو لپاره د مخالف ګوند لیبر پارټي د ملاتړ اخیستو هڅې کوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره پرون په ټلیفوني خبرو کې د هغو رپورټونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده چې پکې ویل شوي دي چې روس په شام کې خپل پوځي موجودګي زیاتوي.
اوردونکو خبرونه مو له مشال ریډیو اوردل. په دې نیمه کې ستاسو لپاره د سولې پر لورونی خبرونه هم لرو او د باندې به اهم خبر شي چې یورپ ته راتلونکي پناه غوښتونکي له څه ستونزو سره مخ دي. خو لومړی ځو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو اداریو کې سره اخیستي. ریاض مساخیل د وښ
نن د پاکستان ځینې ورځپاڼو خپل ادارې د پاکستان افغانستان په تعلقاتو او دغه لړ کې د سرتاج عزیز د کابل په دوره لیکلي دي. داسې حال کې د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیوز خپل ادارې کې وایي چې د خارجه چارو او قومي سلامتۍ مشیر سرتاج عزیز کابل کې شوي د اقتصادي مرستو په کانفرنس کې ګډون وکړ او ورسره د افغان ولسمشر اشرف غنی، خارجه وزیر صلاح الدین ربانی او قومي سلامتۍ مشیر حنیف اتمر سره ملاقاتونه نصر بیره د عبدالله عبدالله لخوا ورکړې شوې میلمستیا کې هم ګډون وکړ. اداري زیاتوي چې د افغان ولسمشر سره یو په یو ملاقات کې ډېر ښکاره خبرې وشوې او لکه څنګه چې اشرف غنی کانفرنس ته په خطاب کې هم وویل چې پاکستان سره ښې اړیکې غواړي، خو زیاته یې کړه چې ځینې ډلې اوس هم له پاکستانه افغانستان کې لاسوهنه کوي او باید چې پاکستان د دې مخه ونیسي. هم دا راز د ملاقات دوران پاکستان افغانستان ته په ډاګه کړه چې د سفارتي عملې تحفظ دی یقیني کړي، د پاکستان ضد افغانستان کې روان کمپاین دی ودروي او پاکستان چې د افغانستان د امن او کلاري لپاره څه کولی شي هغه به کوي. اداري اخره کې لیکي چې د دورې سره به د دواړو ملکونو ترمنځ د اعتماد سازۍ لار هواره شي، خو د مکمل اعتماد بحالېدو لپاره به ډېر کار کول وي او څنګه چې پاکستان د اعتماد سازۍ جوړولو او غلط فهمي ختمولو لپاره افغانستان ته وفد ولېږو، همدا راز مشرقي ملک هندوستان ته هم لېږل پکار دي چې په دغه پوله هم کړکېچ کم شي. د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې تېره ورځ د پوځي مشر او وزیر اعظم ملاقات کې په پاک چین اقتصادي راهداري خبرې وشوې او په هر حال کې د دې سرته د رسولو عزم وکړې شو. کوم چې یو ښه خبره ده او ټول کام دا غواړي چې پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبه دی زر تر زره سرته ورسول شي، ځکه چې دې سره به د اقتصادي ترقۍ نوې لارې خلاصې شي. اداریه وایي چې د دې لپاره به پاکستان د مخکې نه هم ډېر کار کړی وي او په منصوبه ځینې ځایونو کې کار هم شروع شوی، خو د دې سره سره مهمه خبره د ملک امنیتی صورتحال ده، ځکه چې ځینې خلک په خاص توګه د دې منصوبې په ضد دي او نه غواړي چې دا منصوبه سرته ورسي، نو ځکه وخت په وخت او ځای په ځای دغه خلک د ترهګرۍ کاروایانې کوي چې دا شان ملکي عدم استحکام وي. اداري اخره کې لیکي چې وړاندې ورځو کې د بلوچستان جیوانی هوایي ډګر باندې د حمله دوران رډار سیستم او انجینران په نخښه کړی شو، کومه چې د افسوس او فکر خبره ده. هر څوک ځینې فراری کمانډران حکومت ته سلامي شوي او د حکومت لخوا د بلوچ مرور مشرانو سره هم خبرې شروع شوي دي، خو بیا هم تیره پیښه ښایي چې بلوچستان کې حالات ډیر سازگار نه دي او اوس هم ډیر څه کول پکار دي چې ورسره په پاک چین اقتصادي راهداري منصوبه کار کول ممکن شي.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي د پنجاب صوبې حکومت لا پکار دی چې د هغو ناصرو پر ضد سخت کاروایی وکړي چې د خطرناکو ځناورو او حرام غوښه خرڅوي. بلخوا نیو ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې جرمني او سویډن هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې په ځانګړو پوځي عملیاتو کې برخه اخلي. د دواړو مقالو مهمې برخې لګولې ازورو.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي چې دا خبره چا ته هم معلومه نه ده چې له کومې مودې راهیسې په پنجاب صوبه کې د خطرناکو ځناورو او د حرام غوښه خرڅېده. په رسنیو کې د رپورټونو خپرېدو وروسته د خوراک صوبایي ادارې د هغو هوټلو او رستورانتونو پر ضد کاروایي شروع کړه چې د مضر خوراکي خرڅولو. ورځپاڼه لیکي چې د دې خطرناک کاروبار تر شا څه وجوهات وو او دغه خلکو ولې دا کار کاوه. د پنجاب حکومت هم د دې خبرې ذمہوار وو چې ولې پر وخت دغه خلکو پر ضد کاروایي نه کوله چې په دې ناوړه کاروبار کې ککړ ول. ورسپان لیکي چې باید صوبایي حکومت د لالچي خلکو پر ضد کاروایی وکړي، ځکه چې دغه عناصر د خلکو له ژوند سره لوبې کوي. د دې ترڅنګ حکومت باید د ناوړه کاروبار کوونکو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي. ورسپان لیکي چې د خوراک صوبایي ادارې له پکار ده چې د غیر قانوني قصاب خانو او د هغه ځایونو کلکه څارنه وکړي چې پکې په غیر قانوني توګه ځناور حلالول کیږي. بلخوا نیویارک ټایمز ورسپان لیکي چې په افغانستان کې د جرمني او سویډن او د دې ترڅنګ د امریکا په مشرۍ کې د ائتلافي ځواکونو ویان هغه رپورټونه رد کړي چې ګواکې د امریکا نه علاوه جرمني او سویډن هم د اورپکو پر ضد په عملیاتو کې برخه اخلي. خو ورسپانې د دوه لوړپوړو چارواکو په حواله لیکلي چې پخوا دا معامله نه وه رابرسېره شوې، خو اوس په دې معاملې د امریکا فوج، ناټو او نورو ائتلافانو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. ورسپان لیکي چې په دې معاملې کې جرمني ته زیات زیان رسیدلی شي، ځکه چې د دغه هیواد آئینی تقاضا دا ده چې په فوزي عملیاتو کې به برخه نه اخلي. په دغه هیواد کې د بشري حقوقو ځینې ډلې دا تور هم لګوي چې جرمني له امریکا سره په سناسر ډول په ډرون بریدونو کې مرسته ورکوي. ورسپان لیکي چې په افغانستان کې دننه د ډرون بریدونو کولو فیصله په کابل کې د ائتلافي ځواکونو په هیډکوارټر کې د ګډو عملیاتو مرکزي کمرې کې اخستل کیږي. په دې کمره کې د ټلویزیون سکرینونه لګیدلې وي چې دښمنان پکې په نخښه کول کیږي او عام وګړي ترې لري ساتي. ورسپان لیک چې په دې هوایي بریدونو او ځانګړي عملیاتو کې حتی د امریکا رول لنجبند دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې کله په افغانستان کې د جنگي ماموریت پای ته د رسولو اعلان کړی وو، نو له تیر کال د دسمبر 18 نیټې وروسته دا په روزنیز میشن بدل شو. خو په دې کې په دوو حالاتو کې د کاروایانو اجازه وه، یو دا چې په افغانستان کې د القاعده شبکې ورپکو پر ضد کاروایی او د حق طالبانو پر ضد عملیات شامل دي چې امریکایي او ناټو ځواکونو ته ګواښونه جوړوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د اروپای ټولنې مشران هڅه کوي چې د کډوالو له بې ساري څپې سره د مقابلې لپاره لارې چارې پیدا کړي. په همدې حال کې آسټریا پرون وویل چې شاوخوا 6500 کډوال له هنګري څخه د هیواد ته داخل شوي دي. د مشال رادیو د خبر څانګې د کډوالو د ستونزې په اړه وروستي معلومات خپاره کړي چې رضوان مرادی باندې کوي.
د اتریش د کورنیو چارو وزیر تیره ورځ په ویانا کې د ریل پیو سټیشن کې خبریالانو ته ویل 6500 کډوال د بسونو په واسطه له هنګري څخه د هیواد ته رسیدلي دي. یوهانا مایکل لتنر ویل له دې کډوالو څخه 2200 له اتریش څخه جرمني ته حرکت کړی دی. هغې ویل د اتریش پولیسو د کډوالو پر وړاندې له هیڅ ډول زور کار نه دی اخیستی. د اتریش پولیس وایي تمه ده چې د دې هیواد له لارې 10000 کډوال جرمني ته لاړ شي، خو جرمني بیا وایي چې په اوس وخت کې له 500 نیولې تر 2000 کډوالو لپاره چمتووالی لري. د جرمني حکومت ویلي دي له سوریې څخه رسیدلي کډوال کولی شي چې په المان کې د پناه اخیستو لپاره اقدام وکړي. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران هڅه کوي چې د کډوالو له بې سارې څپې سره د مقابلې لار وباسي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مسؤلې فدریکا موګرینی پرون په لوکسمبورګ کې خبریالانو ته ویل دا وایي زه فکر کوم چې په دې ډراماتیکو ورځو او اونیو کې موږ اروپایان باید د خپلې لویې وچې تاریخ رعایت کړو. موږ پوهیږو چې جنګ، شخړه او هغه وضعیت چې خلک تیښتې ته اړ باسي څه ډول وي. په یو بل تحول کې د فنلند صدر اعظم له کډوالو سره د خواخوږۍ د څرګندولو په ترڅ کې کډوالو ته د اوسېدو لپاره خپل شخصي کور پیشنهاد کړی دی. رسنیو د جوها سپیلا له قوله لیکلي چې موږ باید په هنداره کې ځانونه وګورو او له ځانه پوښتنه وکړو چې په څه ډول کولی شو مرسته وکړو.
اوردونکو، لکه څنګه چې تاسې د رضوان مراد په ریپورت کې واورېدل چې دا مهال د اروپایي هیوادونو په پولو د ماشومانو او مېرمنو په ګډون په زرګونه پناه غوښتونکي پراته دي چې جرمني، آسټریا او لندن ته د تلو په هڅه کې دي. دا پناه غوښتونکي څه حقونه لري او په دغه اړه د اروپایي هیوادونو پالیسي څه ده؟ په دې اړه د شاهین بونیری دا رپورټ اورو.
د تازه راپورونو تر مخه د شام، لیبیا، پاکستان، افغانستان او افریقایي هیوادونو نه په سلګونو پناه غوښتونکي د خالی په ورځ د اروپا آسټریا هیواد ته رسېدلي دي. دغه شان یو ټرین چې 1500 پناه غوښتونکي پکې سواره دي د جرمني میونخ ښار ته رسېدلي. د هنګري د بارنو چار وزیر خبریالانو ته ویلي پناه غوښتونکو په هنګري کې د چارواکو سره مرسته نه کوله، نو له دې کبله دوی مجبور شو چې په بسونو کې سواره کړي او د آسټریا پولې ته ورسي چرته چې دوی تلل غوښتل. په لندن کې میش د قانوني چارو کارپوه زاکر حسین وایي چې په منځني ختیځ او آسیا کې د جنگ جګړې او اقتصادي بدحالۍ له کبله په زرګونو خلکو د اروپا پر مختللو هیوادونو ته مخه کړې ده او د اروپا د بشري حقوقو د کنوینشن د لاندې د دوی حق دی چې پناه ورته ورکړل شي. نوموړی زیاتوي
آرټیکل 3 چې په هغه کې د انسانانو د ژوند حق تسلیم شوی دی چې کوم انسان ژوند په خطر کې شي د نورو ریاستونو دا فرض دی چې هغه سړي له پناه ورکي. پنځم آرټیکلو هم د دغه کنوینشن هغه د آزادۍ او حفاظت لکه موږ چې ورته دغه وایو لیبرټي اینڈ سیکیورټي. اتم آرټیکل ډېر زیات ضروري دی چې هغه د پرایویټ او فیملی لایف په باره کې وو چې د خپل ژوند او د خاندان ژوند، د کورنۍ ژوند دا که دته په یو ځای کې په خطر کې ښکاري او بل ځای ته لاړو نو بل ملک چې کوم دی هغه د دې پابند دی چې دله پناه ورکړي.
په جرمني کې میش نصیر ستوري وایي ډېر خلک دا فکر کوي چې په اروپا کې به ورته د ژوند ښه موقع وي، خو اکثر پناه غوښتونکي څه هنر نه لري او یا یې پوره زده کړې نه وي کړې چې له کبله بیا دوی په بهر هیوادونو کې د ډېرو قانوني او مالي ستونزو سره مخ کیږي.
دلته اروپا ژوند خو په دغه ځای نه خو ډېر ښه ښکاري چې آسان دی، خو چې کله دلته راورسېږي دلته به ډېر مرحلې او ډېر وخت پکار دی چې هغه دلته رجسټریشن یې وشي. رجسټریشن نه پس سره انټرویو کېږي، مرکو سره کېږي، د هغه نه وروسته بیا دوی ګوري چې ته سره دلته پاتې شي، قبول کړو قبول نه کړو. او دسه باید هغه اسناد یا کاغذونه اوسه مکمل وي، پوره وي، ورسره چې دا څه وایي، کومه خبره کوي چې هلته ماته دا خطر و، دا باید هغه لپاره مکمل ثبوت ولري، دلته ثبوت ته ورکړي. چې ثبوت ونه لري نو دا د دې لپاره بیا ګران دی چې دلته پاتې شي.
قانون پوه زاکر حسین وایي دوه قسمه پناه غوښتونکي دي، یو هغه چې د خپلې عقیدې، سیاسي فکر، رنګ او نسل له کبله په خپل وطن کې د مرګ د ګواښ سره مخ وي، دغه سیاسي پناه غوښتونکي دي او چې ثبوت وړاندې کړي نو پناه ترلاسه کولی شي. بل هغه کډوال دي چې د اقتصادي ستونزو له کبله خپل وطن پرېږدي، خو د اقتصادي مهاجرت لپاره هم خپل قانون دی.
که څوک اقتصادي مهاجرت کول غواړي نو دا هغه لپاره خپل لارې دي، د هر ملک خپل لاده، خپل قانون دی، خپل اساس دی او د هغه خپل اصول دي. بیلو بیل وختونو کې بیل بیل سکیمونه راوځي، لکه دلته په دغه کې په یو کې کې نن سبا آرټیکل 2 ورته وي، ورک پرمټو باندې خلک راځي چې څوک په یو بنیاد باندې دغه لري، خپل ټریننګ لري او د هغه دغه اکسپرتیز ورسره، نو هغه په هغه فیلډ کې ځان له روزګار لټولی شي او داسې کمپنیز کتی شي، داسې دغه کتی شي ادارې چې هغه سره د ټیر 2 لایسنس دي، هغه ته د اپلای یو کې د هغه په ذریعه خلک راځي.
د راپورونو تر مخه دا وخت د اروپایي هیوادونو په پولو د ماشومانو او میرمنو په ګډون په زرګونو پناه غوښتونکي پراته دي چې جرمني، آسټریا او برتانیا ته د تلو په هڅه کې دي. دغه شان په زرګونو نور د سمندر د لارې اروپا ته د رسیدو د زړه چاودون نه تیریږي چې ورسره اروپایي هیوادونه د بحراني کیفیت سره مخ شوي دي.
تاسو د شاهین بنیدی نه رپورټ اوریدو. اوس هم لجمنی سره سم وار راشدلې د ونې خبرونې د سولې پر لور. د مشال ډیو د دې اونۍ د سولې پر لور خبرونه د تشدد په مخنیوي کې د هنر او انځورګرۍ د رول پړه ده. دا خبرونه درته بشیر ګواخ جوړوي او تاسو یې د هر یک شنبه یا اتوار او هر دوشنبه یا ګل پورزو له مشال ډیو اوري.
د سولې پر لور
زه بشیر ګواخیم او نن د سولې پر لور خبرونه کې پر دې غږیږو چې د انځورونو جوړول یا پینټینګز او د تصویرونو اخیستل یا فوټوګرافي څرنګه خلک له تشدد منی کوي. آیا د پښتنو په ټولنه کې د سولې په رواجولو او د خلکو ترمنځ په زغم زیاتولو کې مثبت کردار ترسره کولی شي؟ د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې اوریدونکو، د خلکو هنرونو په هان وای چې رسم یا انزور جوړول د اظهار یو ښه لاره او خلکو ته د پیغام رسولو بهترینه وسیله ده. ځینې خزینه انزورګری د خپل هنر لارې هغه څوای چې د پښتنو په ټولنه کې ورته ویل ممکن نه وي. ځینې نوري بیا د خلکو ترمنځ د خبرو اترو د زیاتولو او لدې لارې د برداشت یا زغم ډیرولو لپاره کاروي. جمال شاه پښتون اداکار، هنرمند، انزورګر او مجسمه جوړونکی دی چې په ګڼو ډرامو کې د کار کولو ترڅنګ په لسګونو پینټینګز یا په برشونو د انزورونو جوړول کړی دی. هغه د هنرکدي کالج بنیاد ایښودونکی هم دی. نوموړي د سولې پر لور خپرونې ته وویل چې له فلم، سندرې او ډرامې بیا تر انزورګرۍ پورې هر هنر د تشدد خلاف ګام دی.
هنر بنیادی مقصد مکالمه وی، کاغه ادب وی، کاغه فلم وی، کاغه موسیقی وی، کاغه لیک وی، کاغه گدا وی، که پالیتیکس وی، که فلسفی وی، ده کم کار مقصد چی مکالمه قائمه اول وی، ده اگه زارد ریزلت پا معاشری کی اکثر اداوی چی خلق یو بل ترانجدی سی، او ده تشدد پزاید یو بل خبر و آوری، استعماری طاقتون سی دی، یا ایکسپلوریټیو سکم فورسز دی کاغه پدا وطن کې دی کوبل کې دی داغو مقصد دا دی چې خلک نه لیدې کی او پزرو کې یو ویره پیدا کی، شک پیدا کی، جلسی پیدا کی، د کوم وجه سیدا خلک سیدی انسیکیور سیدی او خپل خپل پزای هر سړی سیدی کاغه یو گروپ دی کاغه انډیویژوال دی دا انسیکیور سی هغه انسیکیورټی دی مجبور کی او دسی دغه ته سیدی زانون په یو ډول مطلب زیات نه زیات محفوظ جوړول مطلب غواړي کوشش دا وي او داغه په دا کوششونو کې دی دا خبره یې رکه چې بل ته څه تاوان رسیږي نو تشدد سي دی هغه دغه یو دغه جذبه یو اظهار دی مطلب ویره ده بنیادی طور نو ډایلاګ سي دی هغه ویره ختموي مطلب زه اوته چې یو بل سره خبره وکړو نو زیاده د پیژندل ویلې به زیاته سي ما که څو ویره د تا نه وي هغه ویره به ختم شي زما دا خیال دی چې هنري څه څانګې څه دي هغه دغه د ټولو بنیادي مقصد دا دی چې خلک یو بل ته نږدې راغلي.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. ډیر انزورګران د مشهورو خلکو انزورونه جوړوي او له دې لارې نوم پیدا کوي، خو افغان انزورګر حمدالله ارباب یو بیل نوښت کړی دی. هغه د خپلو روزمره انزورونو ترڅنګ د لږو پیژندل شوو هغو خلکو انزورونه جوړ کړي چې د ټولنې لپاره یو څه خدمت کړی وي. د هغه په خبره غواړي په دې کار سره خلکو ته وښيي چې هر ښه کار باید وستایل شي. ارباب وای هنرمند انزور لاره ناممکنه خبری کولی شي.
هنر په حقیقت کې د اظهار کولو یا د انسان د احساساتو د بیانولو یو ذریعہ ده. ځینې وخت لکه موږ روزمره ژوند کې چې کومې خبرې کوو هغه هنري خبرې نه دي، خو کله که دې ته موږ د هنر رنګ ورکوو، مثلا په منبر باندې یو عالم کینی هغه یو خبره کوي نو د خبرې وزن زیاتول هغه انداز هغه هنر دی چې څنګه د خلکو زړونو ته خبره کوسیږي. همدغسې د انځورګر همدغسې د یو سندرغاړي دغه هنریت دی چې دا خبره او هغه پیغام خلکو ته رسوي. دغه صداقت او دا خبرې چې دي دا د هغه کس پورې تړلې خبره ده چې آیا هغه د ټولنې یا د خلکو یا د کوم غرض دپاره چې کار کوي هغې ته مخلص دی او که نه دی. خلک د خپلو هنرونو په برخه کې بلد شوي دي، هغې په دې اوس پوهېدلي دي چې د هنر د انځورګرۍ د لارې ولس ته د ولس د فکر د رغولو د تشدد د فساد او په نورو برخو کې یو پیغام رسېدلی شي او ډېر په پرم نه شکل کې، ځکه نه والته کول شته په کې نو څه بل څه شته، رنګونه دي پیغام دی او خلکې ګوري او خپل پیغام ورته رسوي.
د سولې پر لور خپرونې اوریدونکو، ډیری انځورګران په ښارونو کې د نندارتونونو په کولو او ټولنیزو مطبوعاتو له لارې خپل انځورونه خلکو ته رسوي. دا کار د انټرنیټ په مرسته د ویب سایټونو او ویډیوز په مټ هم کیږي. که له یوې خوا انځورګرۍ سړو انځورګرانو ته دا قوت ورکړی چې خپل پیغام په کم وخت کې ډیرو خلکو ته ورسوي، نو بلې خوا ته د ښځینه انځورګرانو لپاره د هغو خبرو د رسولو ښه وسیله ده چې دوی یې په ټولنه کې د کلتوري محدودیتونو له وجې نشي کولی. د افغانستان د کندهار ملینا سلیمان پینټینګ زیاد برشونو په مرسته د انځورونو جوړول هم کوي او د دیوالونو د رسامۍ یا گرافیټی هنر هم ترسره کوي. هغه وایي انځورګری په سولی زتوګه احتجاج او خپل حق غوښتل دي.
نوی نسل دی چې دا ویني چې دا بې عدالتي د حقوق نه مراعت کیږي او دی ان نیوز ان د نیوز ځوانان ته دونه پاملرنه نه کیږي. دا یوازینی مسله دا ده چې مثلا ډیری دی یا توپک را واخلي جنگ شو کې یا مثلا بعض مواد مخدرات دی و را واخلي و په دې شان باندې ځان اخته کې. لیکن زما د نظره خپله د هنر دا خپل یو غټه جګړه ده خپل د حق دپاره. مثلا هنر څه ته ډېر ژر کولای سي چې مثلا ته خپل حالات بیان کړي. دا نه چې یوازې ته خپل احساس بیانوي بلکې نور ځوانان هم د دې دا احساس ورته پاروي راکښنوي او هغوی هم د خپل حق ته دروي چې یعنې خپل حق وغواړي او د دې جګړې نه لاس ایسته کړي. او یوازنۍ زما په نظر دا دی چې غصه هر مثلا هر انسان یو غصه په ځان کې لري، بیا خصوصا د افغانستان ځوانان دي. مثلا موږ دا حالت چې وینه دا یو غصه موږ په بدن کې زموږ په ځان کې پیدا کیږي او موږ باید دا په یو نه یو طریقې وباسو. او هنر یوازنۍ ډېر ښه لاره ده چې ته د خپل غصه د درد ته وباسې او نور خلک هم دې ته تشویق کړي.
ملینا سلیمان زتی هغه خلک چې غواړي په ټولنه کې په زینو مسایلو سترګې پټې کړي، دا غوي د رابیدارولو لپاره پر دیوال د انځورونو د جوړولو هنر زکه خده چې دغه سي خلک تر ځان نشي پټولې.
یو دا چې حالت وګوره او بل ځای ته وګوره. مثلا د سړک باندې چې کار کوي گرافیټی آرټ دا داسې دی چې ډېر واضح او عام دی. دې ته ضرورت نشته چې څوک زما نمایشګاه ته راشي که رانشي، که څوک یې غواړي که نه غواړي باید یې وویني، ځکه چې پر دیوال دی سترګې پرې لګېږي. او ډېری موضوعات هم غوښتله چې زه پر دیوال وکړم، ځکه چې هغه کسان چې نه غواړي چې دا موضوعات په باره کې یې خبرې وکړي او ویني، اما دې د دې موضوعات پټېدلی نه شي. مثلا حقوق د بشر دی یا مثلا د ښځو حقوق لپاره دی یا مثلا ډېری هغه رشوت او خیانت دی او مثلا ډېری هغه موضوعات دی چې باید خلک د دې په باره کې بحث وکړي او یو نتیجې ته ورسېږي او خپل کړي. نو ځکه دا ما فکر کول چې او فکر کوم چې دا پر سړک باندې پر گرافیټی کار کول ډېر ښه لاره ده. او باسه مثلا ډېری کارونه مې بیا مثلا په نمایشګاه کې دی، هغه بیا هغه کسان چې مینه لري د هنر سره او دی غواړي چې راسي وویني.
اردوونکو تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو د تعلیم او کلتور ادارې یونیسکو پر خپل ویب سایټ د ځینو هغو مشهورو نړیوالو سندرغاړو، اداکارانو او انځورګرانو نوملړ یا لیست خپور کړی دی چې د دوی په وینا په نړۍ کې د خپل کار له لارې د خلکو منځ کې مکالمه زیاتوي او کوشش کوي چې د بېلابېلو انسانانو ترمنځ د همغږۍ غټ ټکی پیدا کړي. د جلال آباد یو انځورګر عبدالرب حبیبیار هم دغه شان مقصد لري. اغه له جلال آباد آسټریا یا اوتریش ته په یو درې مشتنی پروګرام کې ورغله ده او وایي غواړي د خپلې فوټوګرافي یا تصویر اخیستو له لارې په خلکو کې د افغانستان په اړه د مثبتو خبرو او بحثونو زیاتولو لپاره کار وکړي.
زه کوشش کوم چې هغه سیرې هغه سیزونه وخیم خلکو ته چې هغه مثبت اړخ لري، یا د افغانستان یا زموږ د خلکو مثبت اړخ دنیاوالو ته وخی، تر څو موږ د دنیاوالو ته وخی او نړیوالو ته چې موږ سوله ییز خلک یو، موږ امن غواړو. د ذهني سکون لپاره دا یو ډېر غټ رول لوبوي په دې کې. موږ خلکو ته ښیو چې دغه دومره حالات خراب نه دي، موږ سره د دې چې دلته جګړې دي هر څه روان دي، موږ بیا هم دغه هنر ته هم کار کوو، ادب ته هم کار کوو. هر څوک خپل په هغې فیلډ کې لګیا دی، خپل کوشش کوي او زیار وباسي، او دا طبعا دا مثبت ډېر مثبت رول لري هر چا د وګړو عام وګړو په ذهن باندې چې یو څوک لګیا دی هغې په خپل هنر کې د خپل د هنر لارې سولې ته خدمت کوي. او په ټوله کې دا نړیوالو ته د افغانستان هغه ښه تصویر ښودل دي چې د خلکو په ذهنونو کې یو ډېر بد انځور جوړ شوی نن سبا د افغانانو په اړه. نو لږ تر لږه دغه انځور هم که موږ راروغ کړو او په دې باندې کار وکړو دا هم لږ کار.
تاسې له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. پخوا به پښتنو کې انځورګری ښه نه بلل کېدله. خلکو به انځورګر ته له دې عمله بد وایي چې په وینا یې کار کومه اقتصادي فایده نه لري، خو اوس انځورګران او په ټوله کې هنرمندان ښې پیسې او ښه نوم پیدا کوي. حمدالله ارباب وایي چې له دغه وجې او د تعلیم د کچې لوړېدو له کبله د خلکو فکر هم بدل شوی دی. هغه زیاتوي خلک له جګړو ستړي دي، نو ځکه هنر د سوله ییزې وسیلې په توګه د خلکو ترمنځ د تعمیري بحثونو لپاره یو ښه چوکاټ او وسیله ده.
په راتلونکي کې ښه په دې ده چې دا داسې یو ذریعه ده چې په دې کې تشدد په هیڅ لاره نه برابرېږي. یعنې دا د یو کس د فکر د هغه د رنګونو او په یو ځان ته ځي کې ناست یو کار کول دي. نو دلته داسې څه نشته چې دلته ټوپک د تمانچه د چاقو دی او د پښتنو په اصطلاح لرګي وي اخله او جنګ جګړه ده. نه، یو کس فکر کوي د ټولنې په هکله د حالاتو باره کې هغه خپل یو برداشت لري، هغه راځي یو چېرته کښېني او د هنر د لارې د رنګ د لارې هغه د ټولنې مخې ته ږدي او هغه پیغام خلکو ته ورکوي. بې فایده دا ده چې د یو انځور د لارې نه سلهاو خلکو ته مثلا پیغام رسېږي. نو ډېره فایده به ولري. البته پښتانه زما همېش تاکید دی چې پښتانه باید خپل اولادونه دې برخې ته وهڅوي تر څو د زده کړې کافي استعداد شته د پښتانه کې په دې برخه کې.
هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ اوریدونکو زه بشیر ګواک در سره مخه کوم. آباد او خوشحاله اوسئ.
دلاسو نقلم اخلی کتاب اخلی چمد لاسو نقلم اخلی کتاب اخلی پویا پنم داد کم جرم حساب اخلی پویا پنم داد کم جرم حساب اخلی چمد لاسو نقلم اخلی کتاب اخلی پویا پنم داد کم جرم حساب اخلی پویا پنم داد کم جرم حساب اخلی می پگل وطن کی اور بل دے ددغلا سامی پگل وطن کی اور بل دے ددغلا سامی پگل وطن کی اور بل دے ددغلا سامی پگل وطن کی اور بل دے دغبو سی چپ ظاہرہ د محراب اخلی بوسی چپ ظاہرات مہرا بخلی پوہ پہ